لاس بجې شوې احمد چبریم د ازادي رډو د ریسات خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کار پیل کړی، خو یو شمېر انتخاباتي بنسټونه اندېښمن دي او وایي چې په ټاکلي وخت به دا کارونه ترسره نه شي. د ازادي رډو د ریسات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه. ازبکستان هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. افغان ځواکونه وروسته تر اتلس کلونو د نورستان په کانتیوا دره کې ځای پر ځای شول. فرانسې په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کامیلوف چې پرونې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یوه خبری کانفرانس کې خبری کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د روسیې انټرفاکس خبری اژانس د ښاغلي کامیلوف په وینا خبر ورکوي چې دی د افغانستان سولې ته هیله مند دی او وایي چې دا خبری به بې نتیجې نه پاتې شي. کامیلوف زیاتوي چې ژر تر ژره باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبری پیل شي. کابل بیا بیا د دې غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو طالبانو د دې سربیره چې له امریکایي پلاوي سره یې لس ځلې خبرې کړي، له افغان حکومت سره یې د خبرو وړاندیز رد کړی. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ازبکستان رول مهم ګڼل کېږي. د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له اتلس کلونو افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل
د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت دی منطقې ته غزول کیږي او دلته به د دولت امنیتی پرسونل ځای په ځای کیږي.
کانتیوا د مرکز پارون په جنوب کې پراته دره ده چې 15 کلی لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمنان وو، خو اوس د قومي مشرانو په منځګړي توپ هلته افغان ځواکونه رسیدلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هغه کسان باید ژر تر ژره وپیژندل شي چې په بادغیس کې پر ویل اسکلین نجلۍ جنسي تیری کړی دی. د دې کمیسیون ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل واکن د خواشنې ځای دی چې دا پیښه شوې ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون دا موضوع تعقیبوي. د بادغیس د ښځو چارو مشر راهلې نادری پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دې نجلۍ د پنجشنبې په ورځ د قلعینو په ښار کې په یوې دیني مدرسې کې جنسي تیری شوی دی. د میرمن نادری په وینا دا نجلۍ اوس په روغتون کې بستر ده او ویلي دي چې د مدرسې په تشناب کې یوه کس چې مخ یې پټو پر دې تیری وکړ. چارواکي د دې پیښې په تړاو د اتلس مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه چا اعتراف نه دی کړی. فرانسې په تهران کې د دوو فرانسوي څیړونکو د نیولو له امله په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. فرانسې خبری اژانس د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په وینا راپور ورکړی چې په پاریس کې د ایران له سفیر بهرام قاسمي څخه غوښتل شوي چې ژر تر ژره دي فریبا عادلخا او رولاند مارشال له زندانه خوشي شي. میرمن عادلخا چې د ایران په اړه د ګڼو کتابونو لیکواله ده، د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاسوسۍ په تور په ایران کې ونیول شوه. د راپورونو پر اساس مارشال رولاند هم چې د فریبا عادل خالی دوته ایران ته تللی و، څو میاشتې مخکې د ایران امنیتي ادارو ونیو. فرانسې وروسته له هغه د دغو دوو څیړونکو د راخوشي کولو په اړه په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ چې فریبا عادل خا د ډسمبر په 24 نیټه په اووین زندان کې د خوړو اعتصاب پیل کړ. د اسپانیا د سواحلو ساتونکو کاناري ټاپو ته نږدې 24 پناه غوښتونکي له غرقېدو ژغورلې دي. یو اسپانیایي ژغورونکي بیړۍ د جمعې په ورځ په اتلانتیک سمندر کې د دوو کوچنیانو په ګډون 24 پناه غوښتونکي وژغورل. ژغورل شویو پناه غوښتونکو هڅه کوله چې تر اروپایي هیوادونو ورسیږي. دوی ټول د افریقایي هیوادونو دي. تر دې مخکې د جمعې په سهار وختي د جرمني د یوې خیریه مؤسسې بیړۍ د لیبیا په اوبو کې 23 پناه غوښتونکي وژغورل. له افریقایي او منځني ختیځ هیوادونو څخه په زرګونو پناه غوښتونکي هر کال خطرناکه سفرونه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي، خو ګڼ کسان پر لاره مړه کیږي. وروستای خبر دا ده چې د ترکیه ولسمشر له لومړی برېښنایي موټر څخه چې د ترکیه ساختې پرده پورته کړه. پر دې موټرو نږدې 3.2 میلیارد ډالر لګښ شوی دی. رجب طیب اردوغان پرون استانبول ته نږدې په یوه کمپیوټري مرکز کې د اس یو وی موټرو د معرفي د مراسمو پر مهال وویل چې دا د ترکیه لپاره یوه تاریخي ورځ ده او د ترکیه خوب وروسته له 2 کلونو رښتیا شو. تمه ده چې دا برېښنایي موټر به راتلونکی میلادي کال تولید شي. ازادي راډیو په منځني سپد دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندور میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. ځینې انتخاباتي بنسټونه په افغانستان کې دا اندېښنه لري چې د شکایتونو کمیسون به خپل کارونه په ټاکلي وخت کې ترسره نه کړي. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په کابل، تخار او بامیان ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف پروسه پیل شوې ده او په پاتې ولایتونو کې به هم ډیر ژر دا پروسه پیل شي. د معلوماتو له مخې دغه کمیسون ته 14,500 شکایتونه ورغلي دي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای تر اوسه د شکایتونو د صنف بندي پروسه یوازې په 2 ولایتونو یعنی کابل، تخار او بامیان کې پیل شوې ده. د شکایتونو کمیسیون په وینا د لوی شمیر شکایتونو له کبله به دا پروسه په نورو ټولو ولایتونو کې شایي د شنبه او یکشنبه په ورځو پیل شي. د دې کمیسیون ویاندي زرغونې کاکړ د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
په کابل ولایت کې پیل شوې ده، په تخار ولایت کې پیل شوې ده او همچنان په بامیان ولایت کې، ځکه چې اکثریت شکایت په مرکزی دفتر کې ثبت شوی وه، په ولایتو کې نه ده ثبت شوی. د همدې لپاره زموږ همکاران اوس د شکایتو د لیږلو په حال کې د ولایتو ته.
د شکایتونو د ثبت لپاره 3 ورځې یعنی د تیرې دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه ورځې ټاکل شوي وي. پر دې مهال انتخاباتي ټکټونو په ټولو ولایتونو کې 14,500 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاري طرز العمل لمخې د شکایتونو د ثبت لپاره تر رسیدو سره دغه کمیسیون 15 ورځې وخت لري ثبت شوي شکایتونه طبقه بندي کړي چې پکې د درغلیو او انتخاباتي جرایمو ارزونه شامل ده. تر لومړي پړاو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په وینا کې د هغوی پریکړې شکایت کوونکو ته د منلو وړ نه وي. د ولایتي شکایتونو کمیسیون پر پریکړه په مرکزی کمیسیون کې د استیناف غونډې اعتراض کوي. د استیناف غوښتنې لپاره هم 3 ورځې وخت ورکول کیږي او د دې بهیر د ارزولو لپاره 15 ورځې نور وخت په پام کې نیول شوی دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید اندېښنه ښیي چې د دومره لوی شمیر شکایتونو د ارزونې لپاره شایي 15 ورځې کافي نه وي.
فکر کوم چې د شکایت کمیسیون به بیا هم په تخنیکي اړخه قیام لستون سره مخامخ یغدا چې بیا شمیرنه او تفتیش د خپلو څارونکو راپورونو کتل چې کول او دا چې دغه شکایتونه که صرف د مطالعه هم کړي خو داسې ورځې کې د مطالعه هم نشي ترسره کولی، ځکه چې هر یو ځان سره زمیمه اسناد لري، مدارک دي، اثباتي دلایل لري، نو هغه مخه وخت ضرورت لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان دي زرنه کاکړ په وینا تر 2000 زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم، در 2500 زیات شکایتونه دولت جوړونکو ټیم، 4000 شکایتونه د ګلبدین حکمتیار ټیم او 15 شکایتونه د رحمت الله نبیل ټیم ثبت کړي دي. د زیاته کړه چې لټولو شکایتونو څخه 15% په مرکزی دفتر کې ثبت شوی دي. د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان پښپژمه وسول چې پرون د جمعې په ورځ 3 میاشتې بشپړې شوې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس وی د 14,500 لوی شمیر شکایتونو د ارزولو لپاره زیات وخت اړتیا ده. یوسف رشید وی که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ونه کړی شي پر ټاکلي وخت شکایتونه وارزوي پر انتخاباتو به ژور اغیز وکړي. ملالۍ بشیر له ښاغلي رشید سره مرکه کړې او په سر کې شکایتونو ته د رسیدو په اړه د هغه نظر اخیستی. ښاغلی رشید وی:
پنځه سورځې کې ډېره سخته ده چې دوی په دې شمېر شکایتونو ته په ټولو معنا رسیدګي وکړي او داسې معلومیږي چې تقریبا شکایتونه ډېری 30 ولایتو ته متمرکز دي. نو خامخا په 30 ولایتو باندې باید دغه ازدحام د شکایتونو به زیات وي او تاسو پوهیږئ چې په لومړي سر کې خو دا شکایتونه د ولایتي کمیسیونونو لخوا نه څېړل کېږي او فیصله پرې کېږي. که چېرته د هغوی فیصلې شاکیانو ته د منلو وړ نه وي، بیا غوی د ولایتي کمیسیون په پریکړه باندې په مرکزی د شکایت کمیسیون کې اعتراض کوي، یعنی لکه اپیل غوندې، او ګروس رغم د شکایت مرکزی شکایت کمیسیون بغته پرستګی کوي. نو دا چې ځینې قضایای جنجالي هم دي او ځینې معترضین او کاندان تقریبا هغه شکایتونه ډېر پیچلي هم دي، فکر کوم چې د شکایت کمیسیون به بیا هم په تخنیکی اړخه قیام له ستونزو سره مخامخ وي. هغه دا چې بیا شمیرنه او تفتیش د خپلو څارونکو راپورونو کتل چې کول او دا چې دغه شکایتونه که صرفا دوی مطالعه هم کړي خو دا سره ځکه د مطالعه هم نشي ترسره کولی، ځکه چې هر یو ځان سره زمینه اسناد لري، مدارک دي، اثباتي دلایل لري، نو هغه خامخا وخت ضرورت لري.
ایا دا ټوله څېړنه به په شفافه توګه ترسره سي که څنګه؟
د موږ کوم کتنه چې شکایت رهبري کمیسیون سره د مخکې د شکایتو د ترلاسه کولو یا د ثبت په موده کې درلوده، هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې یعنې په ټولو پړاوونو او مراحلو کې به دوی څارونکو او د نظر بنسټونو استازو ته به اجازه ورکوي چې هغوی خپل لیدنې کتنې ولري. نو وګورو چې دوی دغه پړاوونه په ولایتونو کې د ټولو ناظرینو او د مشاهدینو تر مخته بیایي او که چېرې بیا تبعیضي توپیر چلند بوي، نو انشاءالله د دغه پروسې پایلدو سره به خامخا به موږ تاسو سره د معلومات شریکو د شفافیت په اړه باندې.
رشید صاحب، د کمیسیون په وینا دوی ته 14500 شکایتونه ورغلي دي چې د دوی په وینا دا ډیر زیات دي او د دوی تر تمې ډیر لوړ شمیر دی او له همدې کبله دوی ونه توانېدل چې نن او پرون دا پروسه د سمبندۍ چې ده دا تر پایه پورې ورسوي او یوازې په درې ولایتونو کې توانېدلی دي چې دا پروسه پیل کړي تر اوسه. نو آیا تاسو فکر کوئ چې د دې ترڅنګ چې دا پروسه د دې لوی شمیر د شکایتونو د لاسه ځنډېدلې دا کوم نور ستونزې هم وي؟
مجموع کې د شکایتونو تراکم ده چې د لوی بار په توګه د شکایت کمیسیون ته راځي سوي دي. شکایت کمیسیون موږ هم دا تمه نه درلوده چې په دې پیمانه به شکایتونه درج کیږي او موږ انتظار دا و چې لږ تر لږه 2000 یا 4000 شکایت به درج شي په ټولو کې، اما دا رقم ډېر اوچت شوی دی. نو اوس د شکایت کمیسیون ته سره دی چې وخت دوی مهم ده، خو زمونږ په آن باندې دقت او دا چې آخر د ورځ کې دوی له پریکړو څخه ټولو خوا راځي وي شفافیت ډېر هم مهم ده. نو هیله من یم چې دوی په انډولیزه توګه باندې هم په سرعت کې هم په شفافیت کې او هم په دقت کې پاملرنه وکړي تر څو خدای نخواسته د دوی پریکړو باندې بیا د اعتراض او د جنجال مسله رامنځته نه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 صفه هم نیولای سي.
کابل رسپانو په نننه یو غنو کې کوم مطالب چېړل دي ناجه صاحب یې کتنه ورته کوي.
ویساو رسپانی لیکلی پروند د مرغوم شپګمه و څلویخ کال وړاندې پخوانی شوروي ځواکونو ټول نړیوال او بشري اصول تر پخو لاندې کړل، پر افغانستان یې یرغل وکړ او خپل یو لاسپوڅه یې وواژه، بل یې پر ټانکونو سپور راوست او د کابل پر تخت یې کېنوه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا چې څلویخت کال وروسته د یو لوی یرغل یادونه لا هم افغان ولس د پردیو تر سیوري لاندې غندي، معنی یې دا ده چې دوی له خپلو غمیزو او حماسو هیڅ نه دي زده کړي. نو یوازې صحیح نه دي زده کړي بلکې ډېر صحیح له لاسه ورکړي چې باید اوښکې پرې توی کړو. سرخط ورځپاڼې لیکلي جګړه څلوېښت کله نه شوه خو ختمه نه شوه. وړاندې راغلي د پخواني شوروي ځواکونه پوره 1958 لمریز کال د مرغوم شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ او 10 کاله همدلته پاتې شول او دغلته یې جګړې وژنو او بریدونو ته یې دوام ورکړ چې له کبله یې میلیونونو افغانانو ته مرګ ژوبله وړوله، ډېری افغانانی معلول او د هیواد پریښودو ته اړ کړل. د سرمقالې لیکوال لیکي سره له دې چې افغانان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې په بیلابیلو نومونو یو د بل په وړاندې جنګېدلي او لا نه دي توانېدلي چې په خپل هیواد کې بل شوی اور چې هره ورځ پکې افغانان سوځي مړ کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور تاریخ ثابته کړي چې افغانان تل د نورو په لارښوونه د هغوی د موخو او ګټو لپاره په خپل وطن کې له خپلو هیوادوالو سره ماشه په ماشه شوي او همدا لامل دی چې له څلوېښت کال وروسته مو هم خلک او وطن په پردي اور کې سوځي. په سرمقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې افغانان باید نور له تیرو تجربو درس واخلي او نور په خپلو کې سره جوړ شي، د پردیو موخو او ګټو پر ځای خپلو ملي ګټو او ارزښتونو ته لومړیتوب ورکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که له تیرو تجربو عبرت وانخلو او بیا هم